السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلای کړی دی. یو نما پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پایته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبان د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د ویلامي په خبرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځ وروسته را خوشی شوی. د طالبان د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیز کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې دغه زلزله د ریختر په کچه 0.1 ثبت کړي او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیز کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور و. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بی پیلوټ الوتکې او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړې. خو د پاوز په خبره د دغو بی پیلوټ الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرایل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي خپره شي. د بایډن وینا به په هغه دفتر کې وي چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو پکې ملت ته وینا کوي. او د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو چې تیره اونۍ ترسره شوي 10 تنه نیولې دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د هرات ښار او لویدیز سیمې نن بیا یوې نسبتا شدید زلزلې ولړزولې.
دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکانې 2.6 درجې اوس الحمدلله ځانی او مالی تلفات نه لرو.
دا چې څه زیانونه یې اړولې خپرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. زلزله ځپلي هم له ناروغیو کړیږي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. یو افغان کډوال وای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي افغانستان کې بشري وضعیت یو ځل بیا د اندېښنې وړ بللی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړی راځو. د پروګرام د سر موضوع ته هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزو خو چارواکي وایي چې ځاني تلفات نه لري. دا زلزله چې سهار شاوخوا 9 بجې وشوه شدت د ریختر په کچه 0.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تیرو 2 اونیو کې 4مه زلزله ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. نور جزئیات له همایون هیوادارو.
په تیرو 2 اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 0.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفات په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی. نوموړی وایي
تو جای کوم معلومات درم تفصیلن کوم تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفات راپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې پتی رښپاړو سورته کې چې زلزلې ورسته کوم ټکانونه رامنځته شوی موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی.
وضعیت تر فعلاً نورمال
است. په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و. خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسیدو لپاره سرپناه هم نه لري له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
از روز نخست زلزله تا حال
د لومړی زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرات کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
همگی ازی پریشانن و استرس دارن.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وای په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت له هم ترنګلای دی او مرستو ته اړتیا لري. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
وضعیت همچنان مثل روزهای
گذشته وضعیت د پخا په تیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ بنازای او خیمو ته اړتیا لري. که څوم هغه کلی چې زلزله ځپلې د مرستو ډیر تمرکز پر کیږي، خو د خار اوسیدونکي چې لخپل کورونو وتلی خیمی وهلی او لکارونو پاتی دی لبد مرغه پډیر بد حالت کې ژوند کوي.
بعد زندگی میکنن.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی و چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو لکمبوت سره مخ دي. په همدې حال کې د مرسی کار پس پنوم یوې نړیوالې موسسې هم تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلی بو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسیدونکي د محل په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو لکمخت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
دا چې په هرات ښار کې د نن سهار زلزلې زیانونه څومره دي او په نورو زلزلو کې د اوښتو زیانونو له کبله د زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې پروګرامونه چیرته رسیدلي، په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمدالله متقی پوښتلی دی.
هرات ولایت مخکې هم دریو سختو زلزلو ځپلی و، نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول، خو نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 8:00 او 40 دقیقې باندې 4.5 درجې و. همداراز قریب څومره معلومات سوی دا ټکانون تر نو پورې رسیږي، خو تر ټولو وړوکی ټکان 2.6 درجې و چې الحمدلله ځانی او مالی تلفات نه لرو.
متقی صاحب، کلک زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراشو فکر کوم هلته په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روانې دي. لا هم تاسو واورېدل چې د هرات یو شمیر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپلې او خوراکي مواد نه دي رسیدلي، سره له دې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلي؟
بلې، باید ووایم تیر اول زلزله نه وروسته هلته کسان رسیدي، هغه په نوبت سره هغه ولته دي او نور ګری او د هرات ښاریان او همدارا د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامي امارت ځواکونه چې هلته موجود دي، یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتونه لري. البته په دې کسانو کې دي خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي، همدارنګه ځینې ممالکو ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویل شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود ټولو خلکو ته اولیه ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او شخا او صحي ټیمونه هلته موجود دي، همداراز د سرسایي لپاره د دوی لپاره د سرپناه جوړه شوې ده. او په داخر کې موږ وویل چې کومه وعده شل دی سره شوې چې دلته به کورونه جوړیږي، هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دوی لپاره د کورونو نقشه ولوېدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کومه مځکه چې د دوی د کلیو څنګ ته شهره قرباني جوړیږي، دا د اسلامي امارت له طرفه ورکړه کړل شوی دا او رسمندۍ ته کورونه جوړیږي او بیا به مستحق کسان ته ورکول کیږي.
د کورونه جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده. دا ستشمیري سره تاسو ته چې دا محل څومره زلزله زپلو ته خیمه ویشل شوی دی او څومره زلزله زپلو ته کمپالي او د ژمي کالي ورکول شوی ځکه اوس ویل کیږي چې سړه هوا چې لاسونه لاسو درجهونه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پیښوي.
بلې مخکې موږ د تخیمې ورکړې وې او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي و خدمت یې کولو هغه تجاران او مؤسساتو بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمې هم زیانمن شولې. لیغنه وروسته مشوره دا وسوله چې د خلکو ته کانټینرونه ورړو. اوس کانټینرونه هلته رسېدلي دي. همدار د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کو او هغه پټ کو. دغه د تودوخې لپاره هم وسایل رسېدل دي لکه بخاري او ګاز او لرګي. اوس په الحال د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټول ملګرو دلته ستوک موجود هغه کې د خارجي ممالکو خلک دي او ک خیریه بنسټونه او تجاران دي او ک د اسلامي امارت چارواکي دي. نو موږ ول چې د خلکو ته تر خپل حد کومکونه کامل رسېدل دي. البته یو خبره چې ما مخکمه یادوري کړی و د منطقې ته د هرات ولایت د ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي. حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې د مرستې ترلاسه کړي. نو هغه کسان هلته مصروف دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله او متقصب وروستۍ پوښتنه کومه، تاسو هلته د هغه کمیسون استازیتوب هم کوي چې زلزله زپلو ته رسیدګي کوي او یا هم د رسیدو چاري ورلغاړې دي. د غرض اطلاعات او فرهنګ ریاست مشري هم درلغاړې ده. تر اوسه تاسو کمیسون معلومه کړي چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي مجموع کې څومره کسان زیانمن شوي، څومره کورونه وران شوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی او وروستۍ شوی دی؟
بلې، د اول زلزلې موږ ویلي و چې تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 1000 کسو پورته شهیدان لرو. همداراز په اول زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوي وو. دا چې دومه او دریمه زلزله وشوه په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او له کورونو د باندې وو. ځاني ته نقصان دومره نه لرو، البته مالی د دې کلي چپ شوي دي هغه کلیو سرویس شوي ده. قریب تر 200
په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، بیا هم د هرات په زلزلہ کې تمکیګ خو په یو بل اړخ چې هغه روغتیاي ستونزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خطر د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې دا د شری حاد تنفسي انتاني او شدید او بو اسهال په سیر ناروغي او د زیاتوالي لامل کیږي. په دې اړه تفصيل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکوي چې په رات ولایت کې لورستي او زلزلو وروسته د خلکو په ځای کې د روغتي وضعیت ته لوی خطر پیښوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو بي ځای کېدل د شری حد تنفسي انتاناتو او د شدید اوبو اسهال په تیر ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان طارق جسرویک له قوله ویل شوی چې WHO اوس د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتي خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شهیدۍ ساري روغتون مسؤول ډاکټر فضل الدین فایز وایي چې دوی هم د ساري ناروغیو د احتمالي زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. نوموړی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
همي وضعیت چې جریان داره میزان
واقع اوسنۍ وضعیت به خامخا د ساري ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راولي، ځکه چې په یو ټاکلي ځای کې د خلکو ګڼګونه د ساري ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. لا بلې خوا هیڅ سلسله په سمه توګه نه مراتېږي. د څښاک صحي اوبه ممکن پډېرو ځایونو کې نه وي،
جری صحیح شات موجود نه وشي در خیلی اچو.
د رات ولایت اوسیدونکو فریبا چې له وروستیو زلزلو وروسته د سلګونو نورو په څیر یې کور پریښی او په ازاده فضا کې شپې ورځې تیروي وایي چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه:
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سمه نشم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نشو کېناستای، او د ورځې لخوا د ګرمۍ له امله نشو کېناستای. په دې وروستیو کې مې پښتورګي هم خوږیږي.
صدیقان له خپلې کورنۍ سره په یو خیمه کې اوسېږي. وایي چې اوس یې د یولس کسیزې کورنۍ ټول غړي ناروغه دي.
موږ ځان ته یوه خیمه جوړه کړې چې پکې اوسېږو. ټول زکام شوي، ټول ناروغ دي، یو دوه کسان نه، موږ یولس کسان یو، ټول زکام شوي یو.
دیرات ولایت دغه اوسیدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول اغیزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي، چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې په نوم نوې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی قمندان سمیع سعدات دغه جبهې مشر دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د دغه جبهې د موجودیت د اعلان په مراسم کې وویل د دوی هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو په خوښه رامنځته شوی او په خبره یې هدف په افغانستان کې د افغانانو د حقونو ترلاسه کول دي. دا چې د دوی نور اهداف څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابدې سپوږمۍ نه وور.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحد جبهې په نامه یو نوی غورځنګ د موجودیت اعلان وکړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګلو خلاصول، له دې هېواده د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو اهدافو څخه ده. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سعدات چې د دغه جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان د متحد جبهې د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
موږ د افغان متحد جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یو وروستی انتخاب اړین وي.
که څه هم د افغانستان متحده جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سعدات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. دغه راز د افغانستان د متحده جبهې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو لامل شوی او له چین هېواد سره د طبیعي زیرمو د تړون په لاسلیک کولو سره پر افغانستان د چین د تسلط امکان شته، چې د پرېکړې یو بشري ناورین رامنځته کولو ته لار پرانستې ده. د اعلامیې له مخې یاده جبهه د افغان نسل د ځوانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي دي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. کله چې په 2020 کال کې د اگست په 15مه نیټه جمهوریت نظام ړنګ شو او طالبانو د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامیان او ملکی چارواکي له افغانستانه ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې تر څنګ له افغانستانه بهر یو شمیر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول، خو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي او پوځي جبهو جوړول به د دوی په کړنلاره څه بدلون راولي. د سیاسي چارو کارپوه میرویس اشفته وایي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کیدل تر ډیره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي او نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې معیارونو او بشري حقونو پیروي وکړي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده.
دوی باید د خلکو د کلتور او یووالي د ټینګښت لپاره پر طالبانو ډیر فشار راولي، او که طالبان یې ونه مني کله چې ټول کارپوهان او ټول هغه کسان چې ټولنه بدلولی شي له دوی سره نه وي، زموږ په ټولنه کې به قانوني بدلون راشي، خو جګړه د حل لار نه شي کېدای.
د افغانستان متحده جبهه په داسې حال کې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د خپل مرکز په پرانستلو سره خپل شتون اعلان کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي. په دې وروستیو کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې هیڅکله به د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته کړې وه چې تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وړاندې به ووري چې په ایران کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته کړای پرې تنگ شوې ده او پر حکومتي کسانو سربېره عام کسان هم ورسره سم چلن نه لري. په دې اړه باندې به راپور ورسته ووري، خو اوس راځو دې ته چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساس ولې سرپرست نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو او ازادیو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. خاغلی فایق د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ات اویایم غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت څو اړخیز وباله ویل چې طالبانو د په خبره په افغانستان کې د سیستماتیک ظلم سره د وحشت جنسيتي زورونې او جنسيتي تبعیض فضا رامنځته کړي. طالبانو دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواتر دی د بشري حقونو په اړه ورته اندېښنې بې ځایه بللي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت له پیچلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخ دی او دا خورا د اندېښنې وړ ده. نذیر احمد فایق د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اسمبلې په 28مه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ د جدي اندېښنې وړ دي، او د ده په وینا طالبان په سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او تبعیض فضا رامنځته کړې ده. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. ښاغلی فایق په دې اړه زیاته کړه،
د طالبانو رژیم د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د جنسیت پر بنسټ محدودیتونه وضع کړي چې له امله یې دوی د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند حق ته د لاسرسي مخه نیولې ده. طالبانو دا کړنې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنې، اقتصادي ودې او د ظرفیتونو په لوړولو کې د دوی رول له منځه وړه. د طالبانو دا سیستماتیک ظلم د وحشت، جنسیتي ځورونې او د جنسیتي تبعیض یا د جنسیتي اپارتاید فضا رامنځته کړې ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې طالبانو د افغاني شریعت او کلتور په اړه د ناسمو او افراطي انګیرنو له امله د ښځو له اساسي ازادۍ او حقونو څخه انکار ته دوام ورکړی. فایق وویل د طالبانو په واکمنۍ کې عدلي سیستم ته د ښځو لاسرسی محدود شوی او یا هم د هغو نجونو لپاره چې له تاوتریخوالي، اجباري او د کم عمره ودونو سره مخ دي عدلي سیستم شتون نه لري. هغه په افغانستان کې د مخالفینو وژلو، توقیف او شکنجه کولو، د معترضو ښځو د ځپلو او د قانون د حاکمیت نشتوالي ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لږکیو ته هم زیانونه اوښتي او ګوښه شوي. په ورته وخت کې زرمینه پریانی چې
د ښځو د حقونو له شمیر نورو فعالانو سره د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندلو په موخه د نخ وړلو د اعتصاب په دریم پړاو کې د ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده.
اوس د اعلامیو د خپرولو وخت نه دی، اوس د دې وخت نه دی چې د بشري حقونو د سازمانونو استازي یوازې خبرې وکړي، اوس باید عملي اقدام وکړي. لکه څنګه چې موږ د تحسن خیمه وهلې وو او دا تمه لرو د افغان ښځو پر وړاندې دا جنایت په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد کڅام د نصیر احمد فایق او د ښځو حقونو د فعالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تل یې ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې طالبانو ښځې د زده کړې، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو له محرم پرته له سفر او تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته له تلو منع کړي دي. طالبانو په وروستي اقدام کې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي ندا پروانی او جولیا پارسی نیولې چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو په وروستیو کې هم راځو د افغان کډوالو په اړه یو راپور ته. له پاکستان وروسته په ایران کې افغان کډوال وایي چې هلته ورسره د خلکو چلند کې بدلون راغلی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال به له هیواد ووځي. ښاغلی وحیدی پرون په دغه هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی یوازې د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې په خبره یې په دغه هیواد کې قانوني اسناد لري. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووځي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمیر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې پاگست میاست کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخوانی امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.